افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو خبرونه اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. نن د یک شنبه ورځ ده، د زمري اسد میاشتې 14 د اګست 3. په دې خبرونه کې 219 پروګرامونه اوریدلای شئ. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه او درسي ساعت یو راپور هم خبرو اوري چې نن 3 ورځ ده چې د افغانستان په میوو او سبزیجاتو د بار لاروی پر مخ د تورخم دروازه تړلې ده. دا خبرونه په خبرونو پیلو. د هوا پیژندنې ریاست نن یک شنبه د افغانستان په 13 ولایتونو کې د بارانونو او سیلابونو اټکل کړی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په ویت لایه کې لیکلي چې په بدخشان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، کاپیسا، پروان، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، زابل، کندهار او اورزګان ولایتونو کې به د بارانونو اندازه له 1500 تر 3600 میلی مترو پورې وي. دغه راز ویل سوي چې د سالنګونو په ګډون به په شمالي، لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزی ولایتونو کې تیز بادونه، خاورې او دوړې وي چې د بادونو سرعت به په بیلابیلو سیمو کې له 1500 تر 80 کیلومترو پورې وي. د طالبانو حکومت د اوبو او برېښنا وزارت وایي په پلازمینه کابل کې د اوبو د کمښت د بحران د حل لپاره درې سترې اساسي پروژې د شاتوت، شاه او اروس بندونه او د کابل پنشیر پروژې پیلوي. د دغه وزارت د اوبو د پروګرامونو رئیس رفیع الله ستانکزي د شنبې په ورځ په کابل کې یوه کنفرانس ته وویل چې د کابل پنشیر د پروژې په بشپړېدو سره به له 6 تر 15 میلیون متر مکعب اوبه کابل ته ولېږدول سي. د شاتوت، شاه او اروس د بندونو د جوړولو کار د افغانستان د مخلو جمهوریت پر مهال پیل سو، خو په تیرو دریو لسیزو کې د کابل پنشیر پروژې په اړه ډېرې خبرې سوي دي، خو عملاً یې کارونه بشپړ سوي نه دي. د طالبانو حکومت د اوبو او برېښنا وزارت لا هم د دې پروژې لپاره کوم پلان نه دی وړاندې کړی. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستین هغه موافقه پسخه کړه چې د تیرې اونۍ په پیل کې د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11مې له اصلي طرح او دو نورو کسانو سره سوې وه. د یوې موافقې له مخې د دغو عملو اصلي طرح خالد شیخ محمد او دو نورو تورونو کسانو موافقه کړې وه چې پر خپلو جرم اعتراف وکړي او په بدل کې د دوی د اعدام سزا په عمري بند واړول سي. خو دغه موافقه داسې وخت پسخه کیږي چې څو ورځې مخکې د ګوانتانامو پوځي کمیسیون وویل هغه چارواکی چې پر جنګي محکمې د څار لپاره ګمارل سوی و له خالد شیخ محمد او دو همکارانو سره د دې موافقې خبر تایید کړی دی. د امریکا دفاع وزیر لوید آستین د جمعې پورس په یوه دستور کې ویلي چې د دې موافقې په اړه وروستۍ پریکړه د ده صلاحیت دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مخکښ غړی او د پاکستان د پارلمان پخوانی استازی علي وزیر په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد محکمې لخوا پولیسو ته سپارل سوی. پرون شنبه د ترهګرۍ ضد محکمې قاضي طاهر عباس سپرا د وزیر پر ضد درج سوي تورونه واورېدل. حکومتي وکیل محکمې ته وویل چې د علي وزیر خلاف د اسلام آباد د پولیسو په دریو ماموریتونو کې دوسیې ثبت سوي دي. پر علي وزیر تازه تور داده چې له یو پولیس په زور توپک اخیستی او د بل پولیس کمیس یې شلولی، هغه تورونه چې علي وزیر رد کړي. علي وزیر تر دې مخکې هم څو ځلې نیول سوی او بیرته خوشې سوی. د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې د الشباب ډلې په حمله کې چې له ګڼه ګوڼې ډک ساحل یې په نښه کړې د وژل سوو شمېر 30 ته ورسېد. د رویټرز اژانس د راپور له مخې په پیښه کې 212 نور کسان ټپیان سوي دي. دا د ختیځې افریقا په دغه هیواد کې د وروستیو وختونو تر ټولو خونړیو حملو ګڼل کیږي. الشباب په لیدو ساحل کې د جمعې د ناوخته حملې مسؤلیت منلی. لومړی یوه ځانمرګي بریدګر چاودنه وکړه، وروسته وسلولو پر دغې ساحلي سیمې یرغل وروړ. څه باندې 12 کاله کیږي چې پایل قاعده پورې تړلو افراطي وسلولو د سومالیا د هغه مرکزي حکومت پر خلاف چې نړیوال ملاتړ کوي خپلې حملې زیاتې کړي دي. د غزې د ملکي دفاع بنسټ وایي په غزه ښار کې پرون شنبه د یوه ښوونځي پر انګړ د اسرائیل په راکټي حمله کې لږ تر لږه 12 کسان وژل سوي دي. د اسرائیل پوځ وایي د حماس ډلې د قوماندې مرکز یې ویشتلی دی. د امریکا متحده ایالتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د غزې د ملکي دفاع بنسټ په یوه اعلامیه کې ویلي پر حمامه ښوونځي د توغندیو د برید له کبله ګڼ نور کسان ټپیان سوي هم دي. مخکې د وژل سویو شمېر 10 ښوول سوی و. تر دې مخکې د ملکي دفاع بنسټ ویان محمود بسال ویلي و چې په دغه ښوونځي کې بې ځایه سوي فلسطینیان دېره وو. د پاکستان په لاهور ښار کې پولیسو د هغو دوو کسانو د موندلو هڅې پیل کړې چې د یو جرمن ګرځندوی په لوټولو تورن دي. دغه ګرځندوی پر بایسیکل سفر کاوه. د لاهور د پولیسو ویان هغه احتشام پرون د جرمني خبري اژانس ته ویلي د دوو لوټمارو د موندلو عملیات پیل سوي دي. د هغه په وینا جرمن ګرځندوی روغ دی. دا معلومه نه ده چې پر بایسیکل روان دغه ګرځندوی غوښتل له لاهور څخه هند ته واوړي که یې نور پلانونه درلودل. دا پیښه وړه مشپه هغه وخت وسوه چې دغه 28 کلن ګرځندوی په یوه پارک کې په خپله خیمه کې بیده و. پولیسو ویلي دوو لوټمارو له دې ګرځندوی څخه یو موبایل ټلیفون، غوږۍ، کامره او 15,000 پاکستانۍ روپۍ وړي دي. په لاهور کې چې د پاکستان دویم لوی ښار دی، د ډان خبري ویب سایټ د معلوماتو له مخې د ورځې 200 کسان لوټل کیږي. د تورخم دروازه د څلرمی ورځې په مخه هم د سلګونو هغو باروړونکو موټرو پر مخ تړلې چې چلوونکي د سفر موقت اسناد یا تاد نه لري. یو شمیر موټر چلوونکي وایي چې په دې موده کې د تازه میوې او سبزیو بار خراب سوی او میلیونونه افغانۍ زیان ور اوښتی دی. ځینو موټر چلوونکو ویلي چې دغه موقت اسناد لري خو بیا هم پر دې دروازه د تګ راتک اجازه نه ورکول کیږي. پاکستان د جولای 23 نیټې پورې موټر چلوونکو ته وخت ورکړی و چې په پاکستان کې د افغانستان سفارت او قونسلګری او په کابل کې د پاکستان له سفارت څخه د موقتی داخلېدو سندونه ترلاسه کړي. نور جزئیات د سفی الله ستانکزي په راپور کې.
د هغو لاریو په مخ چې موټر چلوونکي د سفر موقتی سند یا تاد نه لري د تورخم د دروازې بندېدو جدي ستونزې پیدا کړي. پاکستاني چارواکي وایي د هغو لاریو چلوونکي چې له دې لارې تګ راتګ کوي باید موقتی ننوتلو یا سفر سند ولري او دوی ته د دې سند د ترلاسه کولو لپاره د جولای 23 مهلت ورکړل شوی و. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال فرهاد شینواری وایي پاکستان د 2023 کال له اپریله د موقتی سفر پر سند افغان مرشلون کو ته د تګ راتګ د اجازه اعلان کړي وو. هغه زیاتوي
خو بیا دغه پریکړه هم وزن ډول شو او دوی ته وویل شو چې تاسو پر روانو سو میاشتو کې د ٹی ای ڈی یعنی ټیمپرری ایڈمیشن ډاکومنٹ په نوم باندې دغه پرچی جوړ کړی چې کومې مخصوصې پاڼې دي چې په هغه کې د ګاډي تفصیلاتي د ډرایور تفصیلاتي پکې او دغه پاڼې د پاکستان سفارت او بیا په پاکستان کې د افغان سفارت چې کوم دی دین ملوږي دا ورته جاری کړي. په دې باندې بیا مطلب دی چې څو میاشتې واوړې دي د مئی میاشت ورکړل شوه. بیا مطلب دی چې جون هم تیره شوه او اخیری وار چې پاکستان دغه پاڼې یا ٹی ای ڈی سند لپاره د جولای 1 نیټه مهلت ورکړ افغان ډرایورانو ته.
د راپورونو له مخې د سفر موقتی سند لرونکي افغان او پاکستانی موټر چلوونکي له ویزې او پاسپورت پرته تیریږي خو هغوی چې دا سند نه لري ګاډی یې له باره ډک ولاړ وي. یو شمیر افغان موټر چلوونکي وایي په پاکستان کې د افغان سفارت او قونسلګرۍ لخوا د موقتی ننوتلو یا د سفر سند ویش په چټکۍ ترسره کیږي خو په کابل کې د پاکستان لخوا دا پروسه ډیر وخت نیسي.
نوم مې وسیم دی د ننګرهار ولایت. ما مشکل دغه دی چې ټیټ په نامه کارت دی ٹی ای ڈی هغه پاکستان قونسلګری کې طالبان زر زر ورکوي خو افغانستان کې لګلیټ ورکوي. د سی او چې یو نیمه میاشت وشوله چې ما جمع کړی دی تر اوسه پورې لا نه دی راوتی. بس وختونه مو دغه ده پوه شوې چې بس زموږ مشکلات حل شي.
په تورخم کې افغان لوري ته د تازه میوې او سبزیجاتو د ډکو لاریو په درېدو د افغانانو میوې او سبزیجات وراسته شوي خو پاکستاني چارواکي ادعا کوي چې دوی د امنیت د تامین او د تورخم دروازې او نورو ټولو لارو څخه د دوی په خبره د وسلوالو اروپاکو د وراوښتو د مخنیوي لپاره د موقتی سفر د سند لرل اجباري کړي دي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ای مخکښ غړي او د پاکستان د پارلمان پخوانی استازی علي وزیر په اسلام آباد کې د ترهګری ضد محکمې لخوا پولیسو ته سپارل شوی. پرون شنبه د ترهګری ضد محکمې قاضي طاهر عباس سپرا د وزیر پر ضد درج سوي تورونه واوریدل. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو او نورو فعالانو د علي وزیر د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال راشد خټک په راپور کې.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د کمیټې سملای پخوانی غړی علي وزیر د اسلام آباد تر ګرځید عدالت په شپږ ورځو جسمانی ریمان پولیسو ته سپارلې ده. علي وزیر په 3 اگست سهار وختي له خیرستو پولیسو ونیولو چې په ټکر کې ژوبل شوی یو ځوان موټر سایکل چلوونکي د اسلام آباد پیمز روغتون ته ورسولو. د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو د وینا تر مخه د اسلام آباد په 0.2 موټر سایکلونو ټکر وکړو. چې یو وروسته د علي وزیر د موټر سره هم وجنګېدو او موټر سایکل چلوونکی ځوان برسرن ټپي شو. علي وزیر هغه د درملنې لپاره روغتون ته ورسولو خو هلته د پولیسو ونیولو او بیا یې څو ساعته درک نه لګېدو. وروسته پولیسو د ترګرېزیت عدالت ته وړاندې کړو او وی ویل چې په علي وزیر په درې تڼو کې مقدمې ثبت شوې دي. حکومتي وکیل راجا نوی تور ولګولو چې علي وزیر د یو پولیس والا څخه ټوپک په زور اخیستی دی او د بل پولیس والا کمیس یې شلولی دی چې مقدمه یې په کوهسار تانه کې ثبت شوې ده. بله مقدمه چې په کرچي کفنۍ تانه کې ثبت شوې ده، په علي وزیر پکې په موټر کې د نشئی توکو کې خودلو تور لګول شوی دی. د علي وزیر د وکیلانو د ډلې یو غړي ایمل مندوخیل مشال رډیو ته وویل چې د موټرسایکلونو د ټکر له وجې د چا خلاف درې مقدمې جوړول ناانصافي ده. د ادعا وکړه چې موټرسایکلونه په خپلو کې جنګېدلي دي او په غلط لاس را روان وو او په موقع موجود ټریفیک والا هم وایي چې د علي وزیر هیڅ قصور نه وو.
په ده باندې درې مختلف دروغجنې اف آی آر چې کوم وو هغه در شوي دي چې په هغه کې د منشیاتو هغه کیس ته او په هغه کښې دویم اف آی آر چې کوم دی چې له پولیس سره د جګړې هغه او له پولیس د اصله د وړلو اف آی آر ده. نو دوه اف آی آر دا وخت پی ټی ایم ملګرو ته ملاو شوي دي د او د درېیم اف آی آر ذکر کېدلو خو هغه تر اوسه پورې د علي وزیر و لیګل ټیم ته ملاو شوی نه دی. خو تاسو ته معلومه ده دا چونکې یو دروغجن مقدمې دي او بالکل پری پلان دی او دا بالکل یو ډېر زیاتوب او غیر انساني روایه د وزیر
سیاسی روانه. علي وزیر د حکومتي وکیل تورونه رد کړل او عدالت ته یې وویل چې د تڼې مشر د هم سوګند پورته کړي او بیا د خپل بیان ثبت کړي او دی به هم په سوګند خپل بیان ثبت کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزي کمیټې غړي رزاق صفي مشال رډیو ته وویل چې د غورځنګ مشر منظور پښتین په 11 اکتوبر د ټولو پښتنو یوه جرګه راغوښتې ده. هغه وویل چې د جرګې د نیټې د اعلانېدو نه پس ته دوی ملګري د پولیسو لخوا نیول کېږي او د علي وزیر بندي کېدل هم د هغه لړۍ یوه کړۍ ده.
ولسم اکتوبر د ناکامولو کوشش دی ځکه چې په اکسیډنټ کې څوک د دهشتګردۍ عدالت ته نه پیش کوي. بیا په دغه کې اف آی آر هم پېښ شوي دي مختلفو دروغجنې اف آی آر چې یو اف آی آر پېښ شوی دی چې علي وزیر منشیات سمګله کول، په دویم اف آی آر یې پې کړی دی چې یاره علي وزیر اکسیډنټ کړی دی، درېیم اف آی آر یې پې کړی دی چې یاره علي وزیر په دغه باندې پولیسو باندې حمله کړې ده. دا ټولې حربي ریاست هم د دغه یولسم چې کوم موږ غونډه راغوښتې ده د پښتنو د اتفاق دغه اتفاق د وجې چې کوم دی نه غواړي ریاست نه غواړي چې د پښتانه چې کوم دی په یو ځای باندې راغون شي او یو خپله د ژوند تګلاره وټاکي.
د وکیلانو دلیلونه اورېدونه پس ته ترګرېزیت عدالت جج طاهر عباس سپرا علي وزیر په شپږ ورځو جسماني ریمنډ پولیسو ته وسپارلو. علي وزیر په 2013 کال کې د قومي اسمبلۍ انتخابات ګټلي وو خو یو کال پس په کراچۍ کې وي غونډې ته د وینا نه پس بندي شوی وو او تر دوو کلونو زیات بند تېرولو نه پس راخوشي شو. علي وزیر له هغې وړاندې او تر هغې پس هم په بېلابېلو موقعو بندې شوی او بیا راخوشي شوی دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلوروشت ساعته.
د افغانستان په اړه راپورونه ته دوام ورکوو. ایران په تیرو اوو میاشتو کې د شلو افغانانو په ګډون لږ تر لږه 300 کسان اعدام کړي دي. دا خبره د ایران د بشري حقونو سازمان پرون په یو نوي راپور کې اعلان کړې ده. انتقادونه کړي چې د تورونو کسانو د محاکمې په بهیر کې شفافیت نه وي او په ځینو مواردو کې بې ګناه کسان هم اعدام سوي دي. صفي الله ستانکزی تفصیل راکوي.
د ایران د بشري حقونو سازمان ویلي تیرو میاشتو کې ایراني رژیم لږ تر لږه 300 کسان اعدام کړي چې شل تنه افغانان، 240 بلوڅان، شل تنه کردان او 15 ښځې پکې شامل دي. دغه ناروې میشتي سازمان پرون په خپل راپور کې ویلي د اعدامونو د شمیرې د تیر کال همدې مودې په پرتله 30% کموالی ښیي. د اعدامونو د کمښت عمده لاملونه پارلماني ټاکنې، د ولسمشرۍ دوه دورې انتخابات او د ابراهیم رئیسي د مرګ پیښې بلل شوي. ایران کې شاوخوا 8000 افغانان بندیان دي چې اکثر یې د مخدره موادو سره تړلو جرمونو باندې نیول شوي خو نه د معلومه چې څومره یې په اعدام محکوم دي. د ایران د بشري حقونو سازمان بیا هم د اعدامونو په اړه اندېښنه ښوولې او خبرداری ورکړې چې د مدني فعالانو او له مخدره موادو سره د تړلو جرمونو د محکومینو اعدامونه په زیاتېدو دي. تېره میاشت خپرو شوو شمیرو له مخې په ایران کې لږ تر لږه 40 کسان اعدام شوي. له دې ډلې 14 کسان یوازې د جولای په وروستیو 11 ورځو کې اعدام شوي دي. د ایران رسمي سرچینو او رسنیو بیا یوازې د 28 کسانو اعدام تایید کړی. د آزادې اروپا فردا راډیو راپور ورکړی چې لږ تر لږه 10 بندیان په 8 ورځو کې اعدام شوي. د فردا راډیو د راپور په اساس ایراني رژیم داسې وخت په وروستیو څو اونیو کې ګڼ کسان اعدام کړي چې د اعدام د سزا په غبرګون یو شمیر بندیانو غذایي اعتصاب پیل کړی او له چارواکو یې غواړي چې اعدامونه بند کړي. د تیرې پنجشنبې په ورځ د ایران د بشري حقونو د څار ډلې د ولسمشرۍ د انتخاباتو له ګټونکي مسعود پزشکیان وغوښتل چې د حقیقي بدلونونو د راوستلو لپاره دی د اعدام سزا وځنډوي. د ایران د بشري حقونو سازمان هم د نړیوالې ټولنې د خاصې پاملرنې غوښتنه کوي څو پر ایران فشار راوړي چې له اعدامونو لاس په سر شي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
تاندي څنګه
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه می اومنی.
د قمر بنسټ په افغانستان کې په درې ولایتونو کې په کابل، قندهار او ننګرهار کې 300 سکالرشپونه اعلان کړي دي افغان جنو او هلکان ته.
د قمر بنسټ د رسنیو مسول عبد الله ریحان و چې ویلي قمر رسنیز بنسټ د ځوانانو لپاره د افغانستان په درې ولایتونو کې تحصیلي سکالرشپونه اعلان کړي دي. دا ډول سکالرشپونه د افغان ځوانانو په تیرین جنو لپاره چې د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ څخه وروسته د زده کړو دروازې ورته تړل شوې دي څومره مهم دي.
زما په نظر سره دا خدای ګټ او خګن ډیر لري، ځکه چې نشم کولای د زده کړو کوم خپل هیلو ته ورسېږم، کوم خپل ارمانونو ته، هغه خوبونه خیالونه چې ما لیدلي دي. دا سکالرشپ هم کولای زما د خوبونو امیدونو یا د هیلو پوره کېدلو یو وسیله جوړ شي.
نن ام دا موضوع چیرو ملتی هم وکړی. قدر من اردونکو، سره له دې چې زده کړې د هر وګړي قانوني او شرعي حق دی، خو د طالبان حکومت دا حق له افغان جنو څخه پرته له کوم منطقي دلیل څخه اخیستی دی. سکال بیا د کانکور د ازموینې نتایج پرته د نجونو له ګډون څخه اعلان شول. د مسلې په نجونو او کورنیو یې ډیر بد اثر کړی دی. په همدې وخت کې ځینې خصوصي ادارې هڅه کوي چې له خپلو اصلي کارونو سره ځوانانو ته د زده کړې زمینه هم برابر کړي. د دې خصوصي ادارو په لړ کې یو هم د قمر رسنیز بنسټ دی. یاد بنسټ د افغانستان په درې ولایتونو کې چې کابل، کندهار او ننګرهار دی، د 300 ځوانانو لپاره د لوړو زده کړو سکالرشپونه اعلان کړي دي. د دې ادارې له مسؤل سره وروسته خبرې کوو. په پیل کې د افغان ځوانې زهري جنت مرکه د تحصیلي سکالرشپونو د ارزښت په هکله اورو.
زما په نظر سره دا خدای ګټ او خګن ډیر لري، ځکه ډیر خلک شته د درس لیوال دي او کوشش کوي چې ته ورسېږي، مګر دلته نشته د هغه زمینه نه ده برابره. که چېرې د سکالرشپ پولاری یو نه خپل زده کړو کې نو د سره د کول شخ خپل هلارمن ته مرسیږي او خپل وطن ته هم خدمت جوړ کشي او نور هم کول شي چې یو کلاس سره ورزکه هله امیدونه دي، مګر زمينه نه ده برابر او کنه ورتیا هم دی د ستدا هم دې شته د ځوانانو کې خدای چې ورتیا نه ده برابر او دا یو ډیر یو خو زرین چې ځوانان ته کېدل شي د ښه استفاده او کېو دم غړي یو ښه اقدام زه خپل هم داس ډیر لیواله مو غواړم چې مثلا زده کړو کوم یو زیته ورسیږم، دا چې ماته زمينه نه ده برابر زه نشم کولای د زده کړو کوم خپل هیلو ته ورسې کوم خپل ارمانونو ته، هغه خوبونه خیالونه چې ما لیدلې دي زه نشم کولای. دا سکالرشپ هم کولای زما د خوبونو امیدونو یا د هیلو پوره کېدلو یو وسیله جوړ شي. دا که دلته زمينه برابر نه ده، دلته مونږ نه پرېږدي، مونږ دې پرېږدي چې مونږ د یو بل لار نه خپل هیلو ته ورسې کوم. دا چې مونږ د هیلو د مړ کېدلو هر لار باندې نو دا خو ما د پاره یا د ټولو افغان نجونو د پاره ډیره دردواره ده.
هغه کسان چې سکالرشپ برابرې دي افغان ځوانانو لپاره، هغه ته به د تاسو خبرې څه وي چې په څه ډول تاسو سره مرسته وکړه چې طالبان ونیسي کړی مانی وګرځي؟
هغو نفرانو څخه خو لومړی یوه خاصه مننه کوم چې دومره زموږ غم ورسره دی، دومره زموږ فکر ورسره دی او غواړي چې موږ زده کړه وکړو. خپل حکومت زموږ لپاره نه دی دردمن، مګر دودونه احساس لري او موږ ته داسې یو زمینه برابره چې موږ زده کړه وکړو. دونه خو ډېره زیاته مننه کوم او بل داسې یو حل لاره جوړه شي چې وکولای شي طالبان ځوان مثلا موږ ته اجازه راکړي موږ لاړ شو، زموږ یو محرم موږ سره ومني، کاغذ موږ ورورې زموږ پلاري یا زموږ داسې یو بل شخص چې موږ سره محرم وي او داسې یو زمینه برابره کړي که موږ کولی شو هغو سره لاړ شو، ځکه چې بې محرمه تګ کنه او دلته مخنیوی کېږي او موږ نشو کولی لاړ شو خپلې زده کړو کنو. هغو نه به ډېره زیاته مننه ده ووایم که دغه زمینه کې موږ سره یو محرم هم وسي دا به ډېره ښه.
تاسو له هغو کسانو نه چې ځوانانو ته د سکالرشپ زمینه برابروي څه غوښتنه لرئ چې تاسو ته لا هم د زده کړې په برخه کې نورې اسانتیاوې چمتو کړي؟
بالکل، دا هم ډېره د ویاړ ځای ده چې داسې اشخاص شته د زموږ زده کړې لپاره کوښښ کوي. نو ډېره زیاته مننه ورنه کوم او دا کومې ستونزې چې په منځ کې دي که د دې د حل لارې دپاره دا زموږ مشران یا زموږ حکومت سره وغږېږي یا چې موږ لاړ شو خپلې زده کړې وکړو نو دا به ډېره ښه وي.
که چېرې دا وضعیت همداسې دوام وکړه په افغانستان کې دننه هم ځوانانو ته زده کړې نه وي، کوم څوک چې سکالرشپ زمینه برابروي هغو ته هم اجازه ورنه کړي یا ځوانانو ته نجونو ته دا بانه جوړه کړي چې محرم نشته، دا وضعیت که همداسې دوام وکړي دا څومره د ځوانانو کورنۍ او هېواد په زیان تمامېدلی شي؟
بالکل، دا خو په سلو زموږ په زیان ده، لکه څنګه چې زموږ ملک تاسو اوس ګوري یعنې د پخوا په پرتله که موږ جمهوریت کې کومې زده کړې کولې څومره پیشرفتم کړی ور یو ځای ته رسېدلو اوس ډېر زیات شاته لاړلو. داسې فکر زه کوم چې مسخد موږ شل کال دېرش کاله شاته تللي نو دا چاره زمینه هره لاره زموږ پر مخ باندې بنده یې موږ نه اخلي. نو زه فکر نه کوم چې چا خبره څوک به د ژوند کولو هیله ولري او یو ورځ به هم په خوښۍ تېره کړي، هره ورځ به دوی وایي چې مثلا دنیا یا ژوند کله خلاصېږي او کله به موږ د دې څخه بېغمه کېږو. دا ډېره دردوره ده چې موږ یو لاره پیدا کوو هغه ټول لاره زموږ په مخ باندې بدلېږي. بیا هم خدای دې زموږ حکومت ته د نیک هدایت وکړي او داسې یوه لاره موږ ته جوړه کړي چې موږ د دې ژوند کولو نه د ګډوډ ماحول نه د وضعیت نه ډېر متاثره او ډېر زیات جګرخونه یي. نو دغه حل لاره چې جوړه کړي نو دا به ډېره ښه.
بله، تاسو څه پلان لرئ ادي اقل د ځان لپاره چې د زده کړې کچه لوړه کړي؟ څه پلان لري؟ خپل هم ځان ته څه فکر کړی؟
لکه موږ کوم خیالات لرل کوم هیلې م لرلې چې موږ به زده کړه کوو خپل وطن ته به خدمت کوو د خپل وطن بچي به روزو موږ به یو ځای ته رسېږو، هغه ټول زموږ هیلې خیالات ډپ پتن له منځه لاړل. خو بیا هم په کور کې مطالعه کول یا د بهر استادانو نه په آنلاین شکل درس لوستل یا درس ویل، بعضې نیم کورسونو یا مدارس چې خلاص دي دلته هغه هم چې ډېرې زیات بند دي نو په پټه باندې لږ لږ زده کړه کول هم ډېر زیات ناهیلي هیلېم خاورې دي. خو بیا هم د ځان لپاره یا د خپلې کورنۍ لپاره کوم ضرورتونه چې موږ لرو د هغې لپاره کوشش کوو چې یو څه زده کړو. خو دا چې موږ هره لاره بنده ده، موږ داسې زمینه نه لرو، موږ داسې لاره نه لرو، موږ هغې باندې لاړ شو او ځان ته لکه په تیارو کې یو څراغ نه لرو چې موږ هغې څراغ ته لارې تګ وکړو او ورشو. خو بیا هم خپل کوشش کوو ځکه که ډېر ناهیلي شو او د ژوند نه بېخي بېزاره شو او چې هېڅ نه کېږي نو دا هم ډېره سخته ده. نو که په کور کې مطالعه کوو یا د بهر استادانو نه آنلاین درسونه وایو یا داسې کوم مدرسې ته ځو نو په همدې مو خپل فکر راجم کړی دی او په همدې لارې سره غواړو چې لږ مخکې تګ وکړو یو څه زده کړو.
ډېره زیاته مننه ژوندې سلامت اوسئ.
هیله کوم، مننه، کور ودان.
شمس الرحمن شیرزاد چې اوس د کمپیوټر ساينس دی پانځم محصل دی وای دته د قمر رسنیس بنسټ په مرسته د لوړو زده کړو سکالرشپ برابر شوی وو. هغه یې پاکله وای
الحمدلله اول ډیر زیات خوشاله یم چې د قمر د محصلینو څخه یم. تقریبا درینیم کال مخکې د یو سکالرشپ لپاره چې ما ته آنلاین مخې ته راغلو او ما ورته سبتینامه وغه د نمره کولو پروسه مې ټول مخ ته یوړل. لا غیر هیڅ مې سبتینام وکړلو او پنتون مې شروع کړی اوس فعلا اتم سمستر کې ما او سره د خپل وظیفه هم د کمپیوټر ساينس بخش کې وړم.
درته وایي چې کله د دلته درس شروع کړ څومره سانتیاوې درته برابرې کړلې؟ مثلا په کومه برخه کې تاسو سره مرسته وکړه؟
مشخصا د دوی مرستې خو د پنتون د پیسونو اړوند وی چې د څلور کالو فیسونه یعنی هر میاشتې فیسونه دوی تحویلول. بیا ورسره د کارموزه یا د انټرنشپ برخه هم وله چې که قمر دفتر ته راتللی شي نو کولی شي کار زده کړي او بیرته همدلته کار ترسره کوي خپله وظیفه همدلته ترلاسه کوي. تقریبا اته میاشتې زه د قمر دفتر ته لاړم.
تاسو په خپلو خبرو کې کمپیوټر ساینس یادونه وکړه، د کمپیوټر ساینس په برخه کې تاسو لوړې زده کړې د قمر په مرسته وکړي؟
و مختلف پوهنځي ول مختلف څانګې ولې خو زما خوښه هم کمپیوټر ساینس وه. زه کانکور کې هم کامیاب شوی وم خو یو بلې څانګې ته کامیاب شوی بیا مې د قمر له لارې خپل خوښې څانګې ته راغلم او کمپیوټر څانګه کې خپلې زده کړې مخته وړم.
ځینې بنسټونه چې دغسې امکانات لري چې ځوانانو ته د زده کړې زمینه برابره کړي دا کار څومره مهم ده چې د افغانستان په اوسنۍ شرایطو کې چې د زده کړې دروازې خو د ښځینه په مخ بندې دي چې بندې دي نارینه و ته ماسې چندان شرایط نه دي برابر. داسې بنسټونه څومره ښه دي چې ځوانانو سره د زده کړې په برخه کې مرسته وکړي؟
خوري ډېر زیات متاثره دي، ځکه تاثیر کوي دغه ماحول باندې. دلته خو افغانستان حالت داسې دي کله یو رقمي کله بل رقم ته صحیح نه دغه کېږي، چې مثال جج کې چې اوس سره کوم څنګه حالات را روان دي نو ډېر زیات تاثیر گزاره دي. شخصا زه خپل ځان وانګرم چې مثال ما د څومره تاثیر گزاره ده. زه تقریبا نه نوي کې فارغ شوم، بیا مې یو کال یو شخصي پنتون ته تقریبا دوه سمستر زلاړه، خو چونال ته زما کورم او مسولیتونه مرابط زیاتو کارم نو زما نه شو کولای چې هغه فیزم ورکم او پنتون سم صحیح مخته بوزم، نو د ټولو لپاره ډیر زیات متاثر دی. زه چې کله راغلم دلته د جلال آباد او دا ماحول سره فرق هم کوي، نو زه ډیر زیات خوشاله شوم. قمر ته تلم او تیرم تلم، ورسره مې څنګه کې دوه ځای وظیفه پیدا کړله چې ما د شپې شفت کم کار کاوه په یو شخصي اداره ولا هغه سم راز گرافیک ډیزاینر کار کاوه. بیا د وخت په تیریدو سره اندسې وخت راغلو چې ما په سیزن ووهل شو چې داسې یو کس شته دی چې هغه قمر ټرین کړی، یعنی قمر سره کار کړی یا ورسره پاتې شوی یا راشي موږ سره وظیفه ترلاسه کړي. نو الحمدلله اوس یو وزارت ته هغه کې د گرافیک ډیزاینر او ویډیو ایډیټر ویډیوګرافر دغه کارونه مخته وړو، نو ډیر زیات تاثیر گزار دی.
د قمر بنسټ د رسنیو مسول او د خبرونو پریزنټر عبد الله ریحان وایي چې د دوی د بنسټ مخه د افغانستان په دې سختو شرایطو کې افغان ځوانانو سره د ژوند په هر پړاو په تیر بیا د زده کړو په برخه کې د اسانتیاو برابرول دي. نوموړی په پایل کې د خپل وروستي فعالیت پاکله غږیږي.
قمر بنسټ په افغانستان کې په درې ولایتونو کې په کابل، کندهار او ننګرهار کې 300 سکالرشپونه اعلان کړي دي افغان جنو او هلکان ته. ولې د جنو مسله کې خو لږ غشته کنه، هغوی محدودیتونه لري، پانتون پړوغه بیا غو دوه کلن طبي انسټیټیوټونه کې دولت له خوا اجازه لري. هغوی هغه برخه ته معرفي کوو، ځوانان کمپیوټر ساينس، اقتصاد، انجینری او ژورنالیزم پانځوي کې هغوی معرفي کوو. د بخپل پروسه لري، اوس سپتنام پروسه جریان لري، به سپتنام پروسه تړل کیږي، هغه وروسته به دوی ازموینه اخیستل کیږي. ازموینه کې به د ټاپ 300 کسان موږ د خصوصي پانتونونو ته انسټیټیوټ ته معرفي کوو، خويند انسټیټیوټونو ته او هلکان پانتونونو ته.
دا سکالرشپونه په داخل د افغانستان کې دي، یعنی بهر هیواد ته نه دي؟
بله بله، د داخل د افغانستان کې دي، او خصوصا هغه خويندورون ته چې غوي اقتصادي مشکلات لري، اقتصادي ستونزې لري، هغه نشي کولای چې په خپل پیسو باندې یا په خپل واس باندې یا په خپل موټو باندې دوی لوړ زده کړو کې ولې لوړ زده کړو دوی هلي د دغه لپاره اصلا دغه ډول ځوانان لپاره دا شوې دي. کنه ځین ځوانان دي اقتصادي مشکلات هم لري، مثلا کانکور کې مغوي خې نتیجې ته نه دي رسیدلي، دغه ناسم اقتصادي وضعیت ته دوی دغه هیلی تر خاورو لاندې کړي ترڅو دوی لوړ زده کړو کې. فقط په دغه مخه باندې موږ دغه پروسه په لاره چول دینه مخکې موږ تقریبا درې نیم کال مخکې تر اویا کسانو پورې موږ دا پروسه درلودل. الحمدلله ډیره کامیاب وه. اوس هلکان په اووم سمسترونو کې دي، ژوند کې کافي بدلون راغلی ده، په ښو ځایونو کې اوس دندې وظیفې لري، نو دغه اړتیا او ضرورت ته په کتو سره، یعنی یو ډیر بنیادي بدلون ته په کتو سره، د ځوانانو په ژوند کې موږ دغه پروسه بیا په لاره واچوله.
بله، قمر بنسټ یوازې د دې لپاره چې ځوانانو سره مرسته وکړي افغانستان په دې سختو شرایطو کې چې د زده کړې زمینه نه ده برابره، په تیر انجونو ته یوازې د همدردۍ او وطن سره چې مینه لري ځوانانو ته غواړي کومک وکړه، په دې مخه دا کار کړی ده او که راته ویلی شي چې په دې کې هدف څه ده؟
دقیقا کومه مسله چې تاسو یاده کړه همدغه هدف ده. اصلي هدف همدا دی چې هغه ځوانان چې مثلا ستونزې لري، مشکلات لري، د دوی لاسنیوی وسي په زده کړې برخه کې، مګر د هیواد د آبادۍ په لور یو بنسټیز کار افغانستان ته افغان ځوانانو ته اصلی مخه همدا ده. دلته بل هیڅ مثلا کومه مسله پکې ځای نه لري، فقط د دې لپاره چې ځوانانو په ژوند کې یو اساسي بدلون راشي. هغه ځوانان چې د هغوی هیله لري چې لوړ زده کړي وکړي، ولې نسي کولای چې مخکې لاړ شي پر خپل مټ. په موږ به همدغه ولایتونو کې له معتبرو خصوصي پانتونونو سره موږ قراردادونه کړي، یعنی د افغانستان په سطح مخصوص، مثلا په کابل کې سلام پانتون دی، رڼا پانتون ده، هغه مثلا مشهور ښه، یعنی هغه د اعتبار شهرت یې هم ډېر ښه دی. دوی څلور کاله ټول مصارف موږ ورکوو، فیسونه به موږ هر سمستر پای کې دوی فیسونه ورکوو، هغې نه وروسته به دوی فالو کوو، دوی به تعقیبوو درسونه څنګه دي، دوی ته به بیا ورکشاپونه، دوی ته سیمینارونه، دوی ته آموزشي دورې، دوی په انټرنشپ باندې بیرته په قمر کې کار کول، دغه زمینې برابرو انشاءالله چې پلان
ده. مصارف د دو ځوانانو قمر بنسټ له خپل شخصي بودیجې نه ورکوي؟
موږ هغه ته دوه ډوله د مالی برخه کې چې موږ دوی سپورټ کوو، خپل بیا یو خو موږ عمومي کمپاین کوو د خپلو مثلا افغانانو ترمنځ، خصوصا به بهر میشتو افغانانو باندې بیا از موږ غدای چې هغه دا ډول ځوانان سپورټ کی یو د کم برخه مرسته دغه ډول افغانان مونسر کی ولې لدی ورحخوا موږ په بهر هیوادونو کې غلرو همدغه سې کوم خیریه بنسټونه دي خیرین جوګانې دي هغه سره به موږ ډیل کوو هغه سره قراردادونه کوو هغه ته مثلا موږ پروپوزل ورکړی چې دغه برخه کې افغانستان کې ضرورت د اړتیا ده او مثلا دومره ښه تغییر راوړلی سي ټولنه کې دا اوس خپله د قمر 15 کسان سټاف چې دی بیرته د قمر محصلین دي چې قمر معرفي کړي او درې نیم کال وړاندې هغه اوس ماشاءالله قمر کې دنده ترسره کوي یو ښه اندازه معاش اخلي خپل ستونزې د کور ستونزې ټول ورسره حل دي نو دغه ډول پروپوزل موږ ورکړی الحمدلله دی غوی له خام تایید شوه ده نو ډېرې برخه ځوانانو غوی سپانسر کوي ځینې برخه مونږ هڅه ده چې دغه برخه ډیره وغزو یعنی شاد روان سیمستر کې هم 300 نور اعلان کو 500 نور اعلان کو ممکن مثلا د تعداد تر زرو دینه واوړي یعنی زموږ هدف ده چې په تعلیمي ډګر کې او د لوړو زده کړو په برخه کې مونږ ډېر لوی کار وکړو کڅم اتل سو شل یتیمان دا اوس په خصوصي مکتبونو ته مونږ معرفي کړي هغه کتابونه قرطاسیه لباس د مکتبونو فیسونه ټول مسائل مونږ ورکو هغه پروسه جریان لري
مگر اکثر کسانو په ذهن کې دا مسائل تاویږي په افغانستان کې اکثر کسان چې کله دا ډول مرسته غواړي ځوانانو سره وکړي یا میرمنو سره یا ماشومانو سره دلته بیا یو څه چې دوی وایي چې په پروسه کې شفافیت نشته کنه داسې یو څه وړاندې کوي چې مثلا هر څوک خپل ملګری خپل خپلوان را وړاندې کوي په دغه برخه کې تاسو کوم څه په نظر کې نیسئ که څه هم په پایل کې تاسو رڼا واچوله تاسو کومو ځوانانو ته لومړیتوب ورکوئ
د ډېر ښه پوښتنه ده زموږ خو مسله داسې ده چې موږ فعلاً مثلا 300 سکالرشپ اعلان کړي بیا د 300 سکالرشپو ته ممکن تر زر یو نیم زر کسانو پورې هغوی دې ته نوملیکنه وکړي موږ دې ټول ته میلیونه کړو زنګونه هو دوی به راغواړو موږ به یو عمومي د ازموینې نیټه ټاکو په هماغه ورځ به موږ ازموینه اخلو په دې برخه کې به یو موږ د کانکور په څیر سوالونه لرو مثلا هغه د مکتب سوالونه چې کنه ځکه معمولا چې پانتون د څوک راځي هغه به له مکتب فارغي بیا راځي د هغوی اړوند سوالونه لرو او په پای کې به ځینې تخنیکي او تخصصي سوالونه ولرو مثلا د هر فیلډ مربوط مثلا د کمپیوټر ساينس که څوک وایي مثلا هغه ته موږ وایي چې ولې ته مثلا کمپیوټر ساينس د انتخاب کړی مثلا اهداف څه دي د پاره ستا پلان څه ده مثلا داسې ځینې تخنیکي سوالونه لرو چې په هغې سره موږ دا معلوموی سو چې په واقعي معنا دغه ځوان ذهنیت څنګه دی فکر څنګه ده دی کولی شي چې په رښتیا د ده په ژوند کې بدلون راشي مثلا آیا دا په رښتیا مستحق دی که نه دی له دې مخکې باید یادونه وکړم چې موږ د هغه په برخه کې سبتنام په برخه کې کله کوم فورم یا کوم لینک چې موږ شیر کړی دی د کوم لینک له لارې چې ځوانان سبتنام نوملیکنه کوي هلته موږ ځینې داسې سوالونه یا ځینې داسې اپشنونه ورته اضافه کړي دي چې په هغې سره موږ دا معلومولی سو چې څوک مستحق دي څوک نه دي څوک باید انتخاب شي شو شارټ لیست شي موږ سره مخکې لاړ شي انشاءالله قمر بنسټ یو ښه مخینه لري په افغانستان کې ډېری دوستانو ته معلومه ده یو تیره تجربه هم لرو موږ څلوېښت کسان مالیزیا ته هم لیږلي وو هلته مو د البخارا پوهنتون سره زموږ قرارداد شوی وو الحمدلله هغه ځوانان به کال بل کال ته فارغېږي هلته ډېرې ښې لاسته راوړنې لري د پوهنتون په فعالیتونو کې ډېره ښه ونډه اخلي زموږ دغه افغان ځوانان چې قمر بنسټ معرفي کړي دي یعنی هدف دا دی چې الحمدلله هغه زموږ د شفافیت مسایل او هغه زموږ د بیرته د راپور ورکونې مسایل ټول ډېر واضح دي په همدغه برخه کې موږ چې په نورو برخو کې فعالیتونه لرو انشاءالله چې دا ډېر واضح دي.
بله که درته ووایې چې نجونو ته څومره زیات امتیاز ورکولی شي قمر بنسټ ځکه لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې لومړی ویل چې غوډې له زده کړې څخه محرومې دي په دولتي پوهنتونونو کې نورو ځایونو کې دوی یوازې کولی شي په سي برخه کې دوی زده کړې وکړي د قمر بنسټ څومره ډېر امتیاز قایل دی نجونو ته؟
دا ډېره مهمه مسله ده اصلا خو زموږ نظر دا دی چې باید څومره پاملرنه وشي څومره حق وشي هغه دوی اساسي حق دی پښتنې اصلا ځاینه پیدا کیږي هغوی باید په دې پروسه کې شامل وي هغوی ته باید زمینه برابره سي د زده کړو لپاره ولې چې هغه موږ په افغانستان کې هم څومره چې موږ هغه اجازه لرو یا هغه څومره محدودیتونو په چوکاټ کې چې کوم کار مخکې وړی سوال ته انشاءالله د دوی لپاره موږ دغه فرصت چمتو کړی دی انشاءالله یو ښه فیصدي برخه به موږ هم نجونو ته ورکوو همدې خویندو لپاره به ورکوو په صحیح برخه کې صحیح برخه کې چې کوم پوهنځي دي ټول موږ ورته انتخاب کړي دي نرسنګ ده قابلګي ده پروتز دندان دی یا استوماتولوژی چې ورته وای لابراتوار برخه د طبي ټکنالوژي دغه ټولي برخه ورته ان شاء الله موږ ټاکلی او ان شاء الله خويندې به ان شاء الله دې برخه کې هغه ونده پکې لري. البته لیوالتیا موجوده ده ځکه چې موږ سره اړیکې نیسیم ایمیلونه کې مسیجونه کې زموږ پاڼو ته موږ سره اړیکې نیسي او ډېر لیوالتیا لري چې هغوی ته البته دغه فرصت برابر شي هغوی ترې استفاده وکړي.
کله چې دغه ډول سکالرشپونه اعلانېږي په کوم شمېر ځوانان نوملیکنه کوي؟ تاسو ویل چې مثال تاسو ویل چې 200 کسانو ته شاید 1.5 کسان نوملیکنه وکړي. معمولا تاسو د ځوانانو علاقه له زده کړې سره څومره وینئ؟ کله دا ډول اعلان تاسو وړاندې کوئ څومره ځوانان غواړي چې نوملیکنه وکړي؟
دا ډېره ښه پوښتنه ده. د زده کړو علاقه د نورو وختونو په پرتله دا زه ډېر ډاډه ویلی سم، ځکه زه خپل یو ځوان یم، یعنې د ځوانانو له زړه ډېر زه ښه راتللی سم او د دغسې اقتصادي ستونزو یوه تجربه زه خپل په مخ کې ژوند کې لرم. نو اوس چې موږ ګورو الحمدلله علاقه د ځوانانو ډېره ښه ده. همدغه یو ښه مثال دی چې موږ تقریبا درې څلور ورځې کېږي چې موږ لینک خپور کړی ده، تر اوسه پورې تر 800-900 پورې ځوانانو او خویندو نجونو نوملیکنه کړي. الله همدې معلومیږي چې څومره ځوانان علاقه لري. دا شاید ځینې ځوانان داسې چې هغوی علاقه ولري د زده کړو سره، ولې زموږ دا خبر شاید ورته نه رسېدلی. زموږ هدف له ستاسو سره د بحث عمره کې د نورو رسنیو سره همدا ده چې همدا غږ انعکاس وکړي، هغه ځوانان چې هغوی ناخبره دي له دې پروسې نه خبر شي او په دې کې ونډه واخلي. نو الحمدلله هغه علاقه د ځوانانو ډېره ده. همدا خبره زه بیا هم کوم چې افغانستان کې وزنې ستونزه دا ده چې د ډېری ځوانانو هیلې امیدونه ناسم اقتصادي وضعیت تر خاورو لاندې کوي. دا یو ډېر واضح باز دی، دا یو ښه فرصت او چانس دی او په کافي اندازه ځوانانو سره علاقه ښودلې ده او انشاءالله چې له خیره موږ سره به ګډ مخکې ځي.
تاسو له کوم مشخص لینک نه یادونه وکړه چې د دې نوملیکنې لپاره د سکالرشپونو لپاره لینک ده؟ په دې اکله کرنا واچوي همدا اوس که ځوانان دي موږ او تاسو خبري اوري، دوی دا لینک له کومه ځایه څه رقم پیدا کړي؟
ډېره ښه پوښتنه ده. د قمر فاونډیشن یا قمر فاونډیشن .org دا لینک دی زموږ، دا چې کله په دوی ګوګل کې په کروم کې دوی سرچ کړي هلته به زموږ د سایټ ورته راسي. انشاءالله چې زموږ سایټ بیخي په سر کې راځي، کلیک دور باندې وکړي، هلته دوی ته هلته شته سکالرشپ برخه د انتخاب کړي، همالته ورسره لارښود ویډیو هم شته چې دوی څنګه ثبتنام وکړي، څنګه اپلای وکړي، ټوله غسته. همداسې د قمر بنسټ ټولنیزې رسنۍ چې دي هلته موږ کافي اندازه کمپاین روان کړی دی، پوسټر اپلوډو، ویډیوګانې اپلوډو، معلومات اپلوډو او په هغې کې دغه مسله موږ ورته ډېره واضح کړې ده چې دغه لینک دی، په دغه ډول تاسو پکې ثبتنام کولی شئ. په هر ځای کې یعنې موږ ډېر ښه په واضح ډول دوی لپاره په پښتو ژبه کې، په دري ژبه کې موږ ورته لارښود ویډیوګانې ریکارډ کړي تر څو دوی په ډېرې اسانۍ سره وکولی شي چې نوملیکنه وکړي.
دران دوستانو دا و دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځ کی چی است علم مال او ملګری.
مشته د خپل سیمه د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټوالای سي. شمیره دا ده 00422211214115. شمیره بیا وایم 00422211214115. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم، له ازادۍ رادیو څخه درسی ساعت ته ښه راغلاست. په نننی درسی ساعت کې د دریو ټولګیو تاریخ تدریسیږي. په دې درسی ساعت کې به د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون واورو. د نننی خبرونې درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په همکارۍ چمتو شوي او له ازادۍ رادیو خپریږي. په پیل کې د لسم ټولګي تاریخ. د تمدنونو د تاریخ په سلسله کې مو تیر درسي ساعت کې د مصر تمدن سیاسي، فرهنګي او اقتصادي برخې ولوستي. په نننی درس کې د آریانا تمدن یو برخه فارس لولو. د فارس په تمدن کې به موږ نن دا ولولو چې د دې تمدن فرهنګي میراثونه کوم دي، اقتصاد یې پر کومو منابعو ولاړو، او سیاسي بنیاد یې څنګه ایښودل شوی و. دا هم پوره درس.
د لسم صنف د تاریخ کتاب یو بله موضوع د فارس تمدن دی. دې درس کې د فارس تمدن د سیاسي، ټولنیز، اقتصادي او کلتوري وضعیت په اړه معلومات حاصلوو. رزو ها د فارس تمدن هغه مهال چې آریایان په بلخ کې مشت شول، د وګړو د ډیرښت له امله چې د دوی نفوس مخ پر زیاتېدو و، دوی مجبور شول چې ختیځ او لویدیځ طرفونو ته کوچ وکړي. هغه شمېر اوسیدونکي چې ولویدیځ ته کډه کیږي د اوسني ایران په شمال او فارس کې ژوند کوي، هغوی د ماد او فارس په نومونو د یو مدنیت بنسټ ایږدي چې د فارس تمدن په نوم شهرت لري. زموږ موضوع هم همدغه ده چې د فارس تمدن په باره کې معلومات حاصل کړو. د فارس پراخې دشتې، سیندونه او شتمنی طبیعي زیرمې د دې لامل کیږي چې په دغه هیواد کې کرنه، مالداري او صنعت ته پام وړ پراختیا وکړي او بشري تمدنونه رامنځته کړي. له میلاد څخه 3000 کاله وړاندې اعلامیې وګړو په فارس کې د اعلام تمدن رامنځته کړ. د دغه تمدن په اړه ډېر تاریخي معلومات د شش له شار څخه حاصل شوي دي چې د اعلامیه واکمنی سیاسي مرکز و ترلاسه شوي دي. اعلام د ادب، هنر او صنعت په برخه کې د پام وړ پراختیا ومونده. د بابلیانو او اشوریانو له وخت رسیدو سره اعلامیان کمزوري شول او په پایله کې په 1515 کال کې د اشور بناپال لوري فاتاسو. اشوري لیکنی د هغو دوو قبایلو یادونه کوي چې د فارس په شمال لویدیځ کې مشتو او د ماد په پارسیانو څخه عبارت دي. د هیرودت په وینا د اتمی محزج دی پیړی په وروستیو کې د دیاکو په نامه یو شخص د ماد قبایل تر خپل ولکې لاندې راولي او د ماد د واکمنۍ بنسټ ایږدي. په دغه لړۍ کې درې نامتو پاچاهان واک ته رسیږي چې له هغو څخه یې استیاک، هخامنشیان او خروش دي. استیاک هغه واکمني کې یې د ماد ځواک خپل لوړ پوړي ته ورسېدی او د ماد قلمرو ته یې ډېره پراختیا ورکړې وه. د ماد قلمرو پراختیا د فارس قبایلو له لوري ودرېده. دین رازو د فارس تمدن دین په باره کې خبرې کو. د شرک او خرافاتو د خبرېدو په پایله کې په پخوانی فارس کې د ځینو سارویو، ځمکې، اسمانونو، اوبو او اور عبادت ته ډېر دود و. یعنې دوی مختلفو خدایانو عبادت کوه. د پخوانی فارسیانو په مذهب کې عبادت ځایونه شتون نه درلودي. دینی مراسم، دعاګانې او قربانۍ په مناسبو ځایونو کې ترسره کېدې، خو وروسته عبادت ځایونه ودان شول چې خدایانو مجسمې پکې اجدول کېدې او خلکو به یې عبادت کوي. اعلامیانو له مړینې وروسته دوی څه کول په دغه مړو باندې؟ په ژوند او مرګ باندې باور درلودي او له هغه اشخاص چې به مړه کېدل د دوی سره به یې لوښي، کانالونه په قبرونو کې اکشل او لوښي او نور سامان الات پیږدول تر څو دوی خپل ضرورتونه په رفع کړي. د فارس تمدن په لرغوني فارس کې اعلامیانو د خټینو او فلزي لوښو په جوړولو، مجسمه جوړولو او ډبرو پر مخ د انزورونو پکښلو کې ډېر مهارت درلودي. یعنې دا چې دوی په صنعت او کسب کې هم پاتې نه وو. د ماد وګړو خپل کورونه په لوړو ځایونو کې د ټینګو کلاګانو په منځ کې جوړول. د دغو کلاګانو شاوخوا تاو را تاو دیوالونه او سار برجونه شتون درلودي چې د جګړې د سنگرونو په سیر ورڅخه استفاده کېدله. د هخامنشیانو په وخت کې زیاتې ودانۍ هم جوړې شوې وې، لکه د جمشی تخته چې دغه ودانۍ ډېره تاریخي او لرغونې هم ده. یوازې دا نه چې جمشی تخت ماڼۍ یا دغه ځای ودانۍ چې ده یوازې یو لرغونې، بلکې د ښکلا له طرفه که وګورو هم ډېر ښایستوالی هم درلودی. د هخامنشیانو په واسطه جوړه شوې ده. د ریویش دغه ځای د خپلې ماڼۍ لپاره غوره کړ. د جوړېدو په موخه له ټول هیواد څخه ګڼ شمېر هنرمندان یې راټول کړل او په خپلو دندو یې وګمارل. د ریویش وروسته ټولو هخامنشیانو واکمنانو ته په دغه ځای کې ماڼۍ جوړه کړلې. په دغه سیمه کې هر کال د نوروز د جشن مراسم هم ترسره کېدل چې له بېلابېلو هیوادونو او ایالتونو څخه ښکلو سوغاتونه سره هغه استازي راتلل. د یوناني سکندر له راتګ سره دغه تخت ډېر ارزښناک وسایل له منځه ولاړل او ودانۍ یې زیاتې ویجاړې او زیانمنې شولې.
خون کی راته ویل چې د فارس تمدن په لومړی پیړیو کې د دې تمدن په جغرافي کې د واحد خدای عبادت ډیر دوت نه وو، بلکې د یو شمیر حیواناتو په شمول د لمر ستورو عبادت کیده. د دې تمدن د نظر او خیرات یو برخه قربانی هم و.
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلی کی دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
د ولسم ټولګیز د کونکو ته خراغلاست وایم. په نننی افغانستان کې د حکومتونو د تاریخي سلسله په دوامو په تیر درس کې د سفاریانو او طاهریانو حکومتونه ولوستل. نن به د سامانیانو حکومت ولولو. خونکه اداره ته بیانوي چې د سامانیانو حکومت د سیمې د کوم حکومت سیاسي ملاتړ لزان سره درلود، او دا چې د سامانیانو د حکومت په محل څلورو سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او ټولنیزو برخو څخه کومې برخې ډیره وده وکړه. دا پوښتنې د خونکي په درس کې ځوابېږي.
عنوان سامانیان. په دې لوست کې به موږ د سامانیانو د واکمنۍ په باره کې پوسو، او همدارنګه د سامانیانو د کورنۍ په باره کې یو څه معلومات حاصل کړو، او د دې ترڅنګ د واکمنۍ په مهال ولې د زموږ هیواد له علمي او فرهنګي غوړېدا سره مخ شو. راځو د سامانیانو و کورنۍ ته. سامانیان د ختیځو اصلي کورنیو له ډلې څخه دي چې ریښه یې له اسلام څخه مخکې وختونو ته رسیږي. دوی د عباسي خلفاو په پلوي خپل سیاسي موقعیت د افغانستان، ایران او مرکزی آسیا په اسلامي ختیځ کې ټینګوي. سره له دې چې سامانیانو له خلفاو سره ښې اړیکې درلودې، خو بیا به هم مالیات و بغداد ته نه لیږدول، او د هغه تر څنګ د سامانیانو په دوره کې د اسلامي فرهنګ او تمدن د غوړېدو دوره بلل کیږي. په ځانګړې توګه عقلي علوم په دې دوره کې ډیره وده کوي. سامانیان د سامان خدات په نامه د یو سړي له نوم څخه اخیستل شوی دی. زمور د هیواد د مشهور تاریخ لیکونکي عبدالحی گردیزی په وینا سامان خدات لمغان یا زردشتی روحانیانو څخه شمیرل کیږي، او د ماوراء النهر په سندو کې یې استوګن کړی ده. د سامان خدات پلرونه له اسلام څخه د مخه د ماوراء النهر لوی مشران و، او له اسلام څخه وروسته بیا دوی په ماوراء النهر کې نفوذ کوي او د زیات نفوذ خاوندان کیږي. سامان خدات د عبدالملک په زمانه کې مسلمان سو، او د اسد الله بن عبد الله په نامه د خراسان د حاکم تر ماتړ لاندې راغی. دوی ورسته د ابو مسلم خراساني په نهضت کې برخه واخیسته او د ابو مسلم له ملګرو څخه حسابل کېدل چې بیا عباسي دولت کې د دوی نمونه په شو ازانګو پورته کیږي. وروسته سفاریانو په راڅرګندېدو سره کله چې سفاریان راښکاره کیږي، سفاریان هم د بغداد سره شي اړیکې نه لري او د دوی اړیکې هم نسبت سامانیانو ته منظمې او ښې نه دي. د بغداد خلفات چې و هغو د سامانیانو اړیکې ته ضرورت درلودی او غوښتل یې چې نوې مرحلې ته داخل سي، او د بغداد د خلافت چې د مخالفینو شتون هم و، د دې له امله د سامانیانو سره لارې وکی او هغه مخالفین لکه سفاریان او داسې نور له منځه یوسي. دوی حکومت ته په غاړه ایښودو سره سامانیان ته سیاسي مشروعیت ورکوي. سامانیان هم چې کله دغه ډول ګټه ویني نو هغه او دې ته اړتیا هم لري، نو د خلافت په تایید سره د عامو خلکو په ذهنونو کې ډېر ښه ځای ونیوي. د هغه څخه وروسته د ساماني لړۍ لومړی بنسټګر اسماعیل، د ساماني لړۍ بنسټګر اسماعیل بن احمد بن سامان خدات دی. نوموړی په 234 قمري او په 338 میلادي کال په فراغانه کې وزیږید. امیر اسماعیل په پوره ډول په موراء النهر کې هغه وخت واکمنۍ ترلاسه کړه چې د ده ورور نصر په 209 قمري کال کې مړ شو. د اسماعیل د امیر اسماعیل د امارت په دوره کې له اول سر څخه اعتبار او باور درلودی، خو کله چې د عباسي دولت لپاره د هغه سرغړون کې چې له سفاریانو څخه عبارت دی او د سینور چې سرغړون کې و، د هغو سره جنگ کوي او په جګړه کې سفاریانو ته مات ورکوي او د هغو غلوی مشر نیسي او بند کوي، نو په دې کار سره د عباسي دولت په وړاندې دوی ډیر محبوبیت ترلاسه کوي او د سنور مخالفین لکه تبرستان او نور د هغو سره هم جګړه کوي او هغو ته هم ماتي ورکوي. امیر اسماعیل بیا هم د عباسي دولت سره ملاتړ نه پریږدي او په ترتیب سره د خپل فتوحاتو لمنه له افغانستان څخه اړوي او ایران ته تر لویدوز سندو پورې رسوي. د امیر اسماعیل ساماني په وخت کې د ساماني دولت پلازمینه د بخارا ښار و چې په هغه وخت کې ډیر شپه پرمختګ کړی و او په ختیځ کې د اسلامي ښارونو په یو مهم مرکز باندې تبدیل شوی و. امیر اسماعیل تقریبا 8 کاله امارات وکړي چې پس له دغه څخه د مرکیږي او د امیر اسماعیل پر ځای بل ځای ناسي ټاکل کیږي چې د امیر اسماعیل زوی دویم احمد د ځای ناستی ټاکل کیږي.
پنننی درس کې په دې پوښو چې د سفاریانو حکومت لرمنځته کېدو سره بغداد ته اندېښنه پیدا شوه، ځکه د سفاریانو له بغداد سره جوړه نه و، نو بغداد هم د سفاریانو د ضعیف کولو لپاره له سامانیانو ملاتړ وکړ.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږیست. د 12 ټولګي د تاریخ په تیر درس کې مو ولوستل چې د خپل حکومت د ثبات ټینګښت لپاره امیر دوست محمد خان لومړی د ملک توایفي حکومتونه لمنځه وړل. نن په همدې برخه کې د امیر شیر علی خان د حکومت په محل سیاسي تحولات لولو. په دې تاریخي پړاو کې دا لولو چې امیر شیر علی خان کومو سیاسي اصلاحاتو ته ملا وتړله. په دې درس کې پر افغانستان د انګلیس دویم ځل تجاوز لولو او ښوونکی به دې تاریخي سلسلې کې د دې یرغل علتونه او د افغانانو ځواب و دې یرغل ته بیان کړي.
رازو د امیر شېر علي خان د دویم ځل پادشاهي په باره کې معلومات حاصلو. په دې لوست کې به موږ د امیر شېر علي خان د دویم ځل واکمنۍ په باره کې لنډ معلومات حاصل کو، او چې د کومې کړنې ترسره کړلې، کومې پایلې درلودې، او د دې ترڅنګ د انګلیسیانو د دویم تیری لاملونه وڅېړو. رازو لومړی د امیر شېر علي خان دویم ځل پادشاهي د 1868 څخه تر 1890 کال پورې وه. امیر شېر علي خان په 1868 میلادي کال کې د عبدالرحمن خان او د محمد اعظم خان تر ماتې وروسته د کابل ته داخليږي او د دویم ځل لپاره خپل سلطنت او واکمني اعلانوي. د لومړني کارونو څخه هغه دا و چې د غوښتل چې مرکزي حکومت ټینګ کړي. امیر شېر علي خان یو روشن فکر او نوښتګر سړی و. نوموړی د نوي تمدن بنسټ ایښودونکی دی او د سید جمال الدین افغان په مرسته یې اصلاحات رامنځته کړل. دغه اصلاحات مختلف و. ځینې اداري برخه کې اصلاحات رامنځته کړل، په پوځي برخه کې اصلاحات رامنځته کړل، او دغه ترڅنګ په اقتصادي برخه کې امیر شېر علي خان اصلاحات رامنځته کړل. لومړی رازو په اداري برخه کې امیر شېر علي خان څه وکړل. امیر شېر علي خان حکومت یې اجرایه قوه تواړوي او اجرایه قوه یې رامنځته کړل چې په دې کې واک صدر اعظم ته سپارل کیږي او هغه کابینه ټوله صدر اعظم تر مشري لاندې راځي او د هر کس د خپلې دندې وسپارلې. د مثال په ډول باندې د سید نور محمد هاشم افوشنجي د صدر اعظم په توګه، سپه سالار حسین د دفاع وزیر په توګه، او د هغه رقم ارسلان خان د بهرنیو چارو وزیر په توګه هم دغه نور ټولو ته خپلې دندې وټاکلې چې دا هغه اصلاحات و چې په اداري برخه کې رامنځته شول. د هغه څخه وروسته امیر شېر علي خان په پوځي برخه کې هم اصلاحات راوسته. امیر شېر علي خان غوښتل چې خپل خپلواکي وساتي او خاوره د خپل هیواد خاوره وساتي، نو یو لکه کسیزه منظم پوځي جوړ کړي. د هغو د لپاره خاص یونیفورم موجود وو او د دې ترڅنګ صنعت هم په دې وخت کې پرمختګ کړی وو چې د تولید په برخه کې په دغه وخت کې توپک او بارود تولیدېدل. رازو د امیر شېر علي خان په وخت کې اقتصادي برخه سیړو. د مالداري او کرنې په برخه کې پاملرنه وسوله. هغه مالیاتي مشکلات چې و چې د مالیاتو ټولونه مخکې په بیله طریقه ترسره کېدل، د هغه د کنټرول او د منظموالي لپاره یې کار وکړي، او یوازې دا نه د غوښتل چې صنعت ته نور هم پرمختګ ورکړي او خلک چې هغه وخت کې خلکو و صنعت ته اړتیا درلودل و دې ته تشویقول او هڅول تر څو کیفیت او قیمت پورته کړي. نسبتا نور وختونو ته د امیر شېر علي خان په دویم ځل واکمنۍ کې اقتصاد شو. په دغه وختونو کې ښوونځي، کورونه، د هغه ترڅنګ مطبوعې او د شمس النهار جریده هم د امیر شېر علي خان په دویم ځل واکمنۍ کې رامنځته کیږي. نو ویلی شو چې صنعت هم ډېر شو په دغه دوران کې.
په دې هیله چې د تاریخي درسونو نننې سلسله درته په زړه پوري وي، نو د تمدنونو د تاریخ په لړ کې به د لسم ټولګي زده کوونکو ته په راتلونکي درسي ساعت کې د روم تمدن بیان شي. د یو لسم ټولګي زده کوونکي به د کندهار پاڅون او د دې پاڅون علتونه ولولي، او د دولسم ټولګي زده کوونکو ته به د افغانستان د استقلال ترلاسه کېدل او په دې تاریخي پیښه کې د امان الله خان ونډه بیان شي.
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونې محلويشت غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یو لسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یو لسم او دولسم ټولګیو د جغرافي مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یو لسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یو لسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون،
د سې شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپریږي.
هیله ده چې د ښوونکي له لوري په درسي ساعت کې د درسونو د بیان ترڅنګ هر ورځ لوستل شوي درسونه بیا په کتاب کې درسره تکرار کړئ تر څو مو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.